د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. د اسلامي امارت لا واکمنې دو وروسته په اقتصادي برخه کې ستونزې ورځ تر بلې ډېرې شوې. وزګارتیا زیاته شوه، په خصوصي سکتور کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل. د دې تر څنګ نړیوالې مرستې بندې شوې، په افغانستان بندیزونه ولګېدل، او د دې تر څنګ په کور دننه هم د افغانۍ ارزښت خصوصا په وروستیو څو ورځو کې راولوید. یو ډالر د افغانۍ پر وړاندې تر 126 افغانیو پورې ورسېد. خو امارت په وروستیو کې هڅه وکړه چې دا نرخ کنټرول کړي، او د نن په اړه ویل کېږي چې یو ډالر 49 افغانۍ تبادله کیږي، او په دې ډول ورځ تر بلې ډالر بیرته راښکته کیږي. له بل اړخه نړیوال پرله پسې دا خبره کوي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ دی. که له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي، نو ښایي په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. د دې تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هم د افغانستان د ناورین په اړه، یا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او نورو ستونزو په اړه غونډه کوي، او تمه ده چې دا غونډه به له افغانستان سره د مرستو په تړاو هم یو څه ووایي، او ښایي اسلامي هیوادونه هم له افغانستان سره مرسته اعلان کړي. خو ډیری کسان وایي بشري مرستې د افغانستان ستونزه نه حل کوي، بلکې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره باید اساسي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرېښودل شي. د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل شي، چې له هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي، قراردادونه وکړي، سوداګري وغځېږي، او په دې سره به د افغانستان اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې حل شي. په نننۍ خپرونه کې موږ په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی محمد قاسم اعظام، او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی هیواد ځاځی. خپلو دواړو میلمنو ته راغلاس وایي. ستړي مشئ، په خیر راغلی. ځځی سے پیل کله تاسو وکړو. لومړی دغه بحران چې څه ډول ښودل کیږي، چې افغانستان کې څومره کسان، 22 میلیونه کسان له فقر سره مخ دي، ورځ تر بلې زیاتیږي. پرله پسې تاسو د ملګرو ملتونو رپورټونه اوري، او بل ژمی را روان دی، یخنی هم ده، وزګارتیا هم ده، او اقتصادي ستونزې دي. دغه تصویر چې څه ډول ورکول کیږي، دا صحیح دی که فکر کوئ مبالغه پکې کیږي، یا فکر کوئ چې نه تر دې حالت خراب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، سلام د سپوږمۍ اوریدونکو او اعزان صاحب ته. مخکې دې چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څو چیلنجونو ته اشاره کوم چې په تیرو 20 کالو کې مونږ څو اقتصادي چیلنجونه لرو. لومړی دا چې آزاد بازار، آزاد بازار تر ټولو ستر چیلنج په دې و چې یعنی د افغاني ټولنې یو غریب ټولنه ده، او دلته یو غریب ولس اوسېږي. داسې یو هیواد ته آزاد بازار راوستل او یو شکل هغوی ته پیچکاري کول، دا خپل یو هغه و چې یعنی نشي کېدای د افغانستان اقتصاد په داسې یو دمي شکل سره آزاد بازار ته ننوځي. دویم، د ډالرو په تدریجي شکل زموږ اقتصاد ته ننوتل. یو خو نړیوال مارکیټ کې ډالر دي چې یعنی نړیواله راکړه ورکړه پکې کېږي، هغه هم په دې 20 کالو کې متاسفانه چې ډېره شوې ده. یو دا چې زموږ په داخل کې اکثریت راکړه ورکړه تر اوسه پورې په ډالرو باندې کېږي، او ډالر په دې اساس باندې زمونږ هغه اقتصاد ته راننوتل، او هغه راکړه ورکړه چې د هغه په نړیواله کچه هم په داخلي کچه باندې یعنی په اوس کې افغانۍ نه دومره نه کارېده لکه په لویو معاملاتو کې لکه ډالر چې کارېږي تر اوسه پورې. دویم مسله په نړیوال مارکیټ کې د ډالرو لوړ تګ ده چې ډېر لوړ لاړل، او راکړه ورکړه هم په ډالرو باندې ده، ځکه چې مونږ یو صادراتي هیواد نه یو، یو وارداتي هیواد یو چې مونږ باید ډالر ورکړو او یو څه وارد کړو. اوس هغه تصویر چې تاسو مخکې یادونه وکړه په بشري توګه باندې، ملګرو ملتونو متاسفانه هغه ظالمانه پالیسي چې امریکایانو او ملګرو ملتونو غوره کړې ده، یوازې شعارونه ورکوي، یوازې ارقام خپروي. مونږ په تېر کې تاسو سره دلته یادونه کړې چې دوی یوازې په ارقام باندې اتکا کړې، هغه ارقام هم لا تر اوسه دقیق نه دي چې څومره دي او څومره نه دي. دوی یو ډول د دې نه هم سیاسي استفاده کوي د اسلامي امارت په وړاندې، تر څو په داخل کې د دوی په وړاندې هغه ذهنیت چې کوم دغه مخشوش کې هم په نړیواله کچه باندې دوی وښیي چې یعنې اسلامي امارت په راتګ سره د خلکو وضعیت، د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی ده. اوس راځي دا ومنو چې د دوی ارقام 2.8 میلیونه چې دوی اعلانوي، چې مثلا د خوارځواکۍ سره یا د ژمي کې د بشري ناورین سره مخ دي، دوی سره حداقل دوی څه کړي دي؟ د دې خلکو سره دوی تر شعار، تر مرستو، تر اعلان وروسته څه کړي دي؟ مرستی اعلانی گیم په عمل کې سم نشته تر اوسه پر افغانستان ته یا د افغان ولس سره کومې مرستې چې اروپایي ټولنې امریکایانو مثلا اوس په پرون هم دوی 440 میلیونه ډالره بشري مرسته اعلان کړه، اما دې نه 4 میلیونه افغانستان ته دوی تر اوسه نه ده رالیږلي او نه یې عملا دوی خلکو ته ویشلي دي. نو دغه ارقام چې دوی اعلانوي حداقل د دې ارقامو په هغه سره دوی مسؤلیت هم لري. په دغه حالت ګوره یو د مینه ده رامنځته شوی، دا حالت له تیرو 20 کلو سره په تدریجي توګه دغه حالت رانوتلی ده چې د تیر سیاسي تحول چې رامنځته شو د دې نه وروسته دوی اقتصادي بندیزونه هغه مرستې چې دلته راتلې هغه تقریبا ډیری ډالري وې او ډالر دلته په ډالرو دوی مرستې کولې او دلته پروژې تطبیقي دي هغه مرستې هم دوی باندې کړې. نو په دې اساس باندې د ډالر اوج ته رسېدنه هم په دې شکل سره وشوه چې په داسې حال کې چې زموږ هغه ټوله راکړه ورکړه په ډالرو باندې ده مرستې چې کومې راتلې هغه په ډالرو باندې وي هغه بندې شوې، په دې اساس ډالر هم پورته لاړل او دلته د خلکو بیکاري او هغه بیکاري کچه هم لوړه شوې ده. دلته مسؤلیت یوازې امارات ته نه ورګرځي، مسؤلیت دوه جانبه ده او تر ټولو ستر مسؤلیت نړیوالو ته ده، ځکه چې اوس امارات یو داسې سیستم ته راغلی دی چې تر اوسه پورې دوی هغه اقتصاد تر پښو په پښو نه ده ولاړ، تر اوسه پورې هغه سیستم چې د هغه حکومتداري چې د هغه تر اوسه لا فعاله نه ده، لا تر اوسه هغه خدمات چې خلکو ته باید وړاندې شي هغه تر اوسه په پښو نه دي درېدلي. نو په داسې حال کې نړیوالو ته پکار ده چې د افغان ولس لاسنیوی وکړي او د دوی مخامخ دغه اقتصادي دښمني د افغان ولس سره ده چې دوی ارقام اعلانوي، دوی پوهیږي په دې باندې چې بشري ناورین رامنځته کوي، ولې دوی اقدام نه کوي، ولې دوی ژمي ته منتظر و. دغه د ژمی هم راورسېدو، پرون واوره هم وشوه هغه ولایاتو کې چې مثلا لرې پرتې سیمې دي مثلا لکه نورستان او بدخشان او بامیان او غزنی او دغه ځایونو کې چې 2 میاشتې 1 میاشت مخکې واوره کېږي او باید هلته خوراکي توکي ورسېږي، هلته دوی څه کړي دي؟ نو دلته پوښتنه دوی ته متوجه کیږي چې نړیوالو متاسفانه تر اوسه پورې د افغان ولس لپاره په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي او دوی د دې نه دوی نه یوازې دا چې دوی څه کړي نه دي، د سیاسي آلې په توګه په امارت باندې استفاده کړې چې په تر څو نړیوال او د کورني مسؤلیتونه دوی ته ور وګرځوي او دوی تر پوښتنې لاندې راولي
چې کله وایي سیاسي استفاده یې کړې، یعنی فشار وړي یا غواړي امارت ناکامه وښيي یا غواړي امارت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي، څه غواړي دغه فشار نه هدف څه شی دی ستاسو؟
ښه، د دوی خو بېلابېل اهداف شاید ولري، بېلابېلې غوښتنې شاید ولري چې تر اوسه پورې متاسفانه هغه امارات هم واضح کړې نه دي چې دوی نه څه غوښتنې لري، خو تر پردې تر شا ښکاري چې دوی نه غوښتنې شته. سویل شاهین د بهرنۍ رسنۍ سره دا یادونه وکړه چې دوی سره یو لیست موږ ته وړاندې کوي چې د همشمول حکومت په چوکاټ کې راولې، د همشمول حکومت او بس دنیا ګولې ګلزار ده. نو په دې هغه کې سړی دا ویلی شي چې دوی غوښتنې شته او دا یو فشار، یو سیاسي فشار په توګه استفاده کوي تر څو د دوی غوښتنو ته امارات لبیک ووایي، هغه غوښتنې چې دوی لري که مشروع دي او که نامشروع دي دوی پرې ومني. په بل هفته کې حکمتیار صاحب یوې مسلې ته اشاره وکړه چې 2000 عسکر دوی غواړي چې په خپل سفارت خلاصېدو سره په کابل کې مستقر کې او دلته د هغې امنیت په بانه باندې دلته هغه کې. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دوی مطرح کړي دي او یا به مطرح کیږي، نو تر اوسه پورې هغه میډیا شوي نه دي او ولس سره هم نه دي شریک شوي چې دوی څه غواړي او د دوی غوښتنې د پردې تر شا څه دي.
ډېره مننه نظام صاحب، ستړي مه شئ، تاسو هم سلامونه. که ستاسو نه دا وپوښتو چې څومره امارات رښتیا ګرم دی په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې، فکر کوئ چې داسې څه کارونه وو چې دوی باید کړي وای نه دي کړي، یا یې ټمبلي کړی، یا یې غفلت کړی، یا یې مهم نه دي ګڼلي، یا یې پالیسی سمه نه وه چې د هغو په نتیجه کې دغه بحران رامنځته شوی، که نه فکر کوئ د دې بحران ریښې د تېر حکومتو یا د 40 کلن سیستم نه دي، یا د نړیوالو د فشار یا د هغوی د سیاستونو نتیجه ده؟
مننه. سلام تاسې ته او ستاسې د میز ګډونوال جناب اعزازي صاحب ته او د سپوږمۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خوشحاله اوسئ. پوښتنه ښه وه، خو په خپل ځای کې دا پوښتنه موسو پوښتنې راولاړوي. لومړۍ خبره خو دا چې که وکتل شي دوی چې اسلامي امارت چې کله نه په افغانستان باندې حاکم شوی دی او دلته یې حکومت په توګه باندې راغلی دي، هغه غوښتنې چې د خلکو وي هغه ته تر خپله وسه پورې رسیدګي کړې. د مثال په توګه کله چې امارت دلته حاکم شو د ټولو غوښتنه ته لومړۍ دا وه چې دلته د امنیت تامین شي، امنیت دې قایم شي، د خلکو ژوند چې مخکې په خطر کې و هغه دې اوس په امن کې شي. نو تر ټولو مهم مسؤلیت د دوی دا و، لومړی مسؤلیت د دوی دا و دی ادا کړ. تاسو وکتل چې د دوی نه معاش او نور امکانات ورته برابر وو، خو په یوازې سر باندې ټول هیواد کې الحمدلله ثم الحمدلله امنیت تامین کړ. وروسته له دې بیا د حکومت په توګه باندې دوی ته نور مسؤلیتونه هم راجع کیږي، هغه دا چې وګړو ته کار پیدا کړي، دلته اقتصادي ستونزې چې کومې دي دا حل کړي، او زیربنایي پروژې هغه کې همدغه شان نور برخو کې کارونه ترسره کړي. نو په دې برخه کې هم امارت چې وکتل شي په ډېر لنډ او تنګ وخت کې، تقریبا تر اوسه یې درې نیمې میاشتې تر څلور میاشتو پورې کیږي، دوی الحمدلله په دې برخه کې هم ډېر کارونه کړي. که وګورو په اقتصادي برخه کې تر اوسه پورې ډېر تړونونه لاسلیک کړي دي د مختلفو شرکتونو سره، د مختلفو قراردادیانو سره. همداراز په بله برخه کې که وکتل شي چې د حکومتدارۍ په برخه کې اصلاحات یې راوستلي دي، متخصصین په خپل ځای باندې ګمارلي دي. او دغه خبره چې امارت تاسو ورته اشاره وکړه چې امارت تر کومه ځایه کارونه کړي دي یا یې نه دي کړي، نو زادي صاحب هم یو خبرې ته اشاره وکړه، ډېره مهمه وه. هغه دا چې دغه حالت چې کوم ناورین رامنځته شوی دی، یا کاري نشتون دی، کاري فرصتونه نشته، د دې ریښه اوسنۍ نه ده، دا پخوانۍ ریښې لري. ځکه که وکتل شي دغه اقتصادي بحرانونه یوازې په افغانستان کې، بلکې په ډېرو هېوادونو کې شته، خو عوامل یې مختلف وي. نو دلته هم په دې شلو کالو کې داسې بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوې، داسې د خلکو ته کار که مساعد شوی دی هم هغه موقتي دی، خلکو ته داسې کاري زمین نه دي برابر شوي چې دایم لپاره بغې کار وکړي. نو همدغه وه چې د حکومت په نړېدو سره یا د خارجانو په تګ سره هلته ټول هغه کاري سیستمونه ودرېدل. فقط هغه خلکو چې په حکومت کې کار کوو، په یو وزارت کې کار کوو، یو ریاست کې کار کوو، هغه پاتې شول. هغه نور هغه یعنی مقصد مې دا و چې هغه ساحې اوس هم خالی شول، که نور خلک هم راشي هلته کار کولی شي، خو ولې داسې ساحې نشته چې هلته دي ضرورت یو دوامدار توګه باندې یو شاید کار کړی وي، چې هغه لکه مثال په توګه باندې داسې اقتصادي پروژې نه دي پلي شوي چې په هغې کې د مخکنیو خلکو کار کولی او امارت په راتګ سره دی مثلا د هغوی سقوط نه وای کړی، په خپل حال دی ولاړې وای. نو دغه ستونزې د تېر حکومت نه راپاتې دي، او حل یو دمی د امارت نه غوښتل دا به انصافي وي. امارت خپله برخه کې کوشش کوي، ژمن دی او متعهد خلک یې په کار باندې ګمارلی دي، تر څو کارونو ته رسیدګي وشي، خلک په کار باندې راوستل شي او د خلکو ستونزې حل شي.
بلې، خو دا خبره کیږي چې دوی یعنی پلان او پروګرام نه درلود د حکومت د نیولو لپاره، مبارزه یې وکړه، مګر چې حکومت ته راتلل مخکې له مخکې یو پلان او پالیسي یو تګلاره باید وای وای چې نشته. دسته
تاسو به اورېدلی وي او خجریان کې استئ، امارت چې کله راته هغوی په لومړۍ ورځ باندې هم دا خبره کړې وه چې موږ کابل ته په جنګ باندې نه ننوځو، او دا معاهده هم هلته کړې وه، او بار بار دا خبره هغوی کړې چې زمونږ کابل په جنگ سره په زور سره د نیولو پلان نه درلود او نه یې لرو. خو متاسفانه چې هغوی پلان ځکه نه و جوړ کړی چې دا اراده یې د کابل ته د راتګ نه وه، بلکې هغوی خو داسې ویل چې د یو تعامل د لارې، یو توافق د لارې به کابل ته راځي، دغه حکومت به نه نړیږي او ټول مسلکي قدرونه او کسان به خپل حال باندې وي. نو بیا دومره لازمه نه وه چې دوی دې ورته یو ځانګړی پلان جوړ کړي، چون مغه زوړ پلان و په هغې باندې به سره مخته تلل. خو کله چې یو دمی حالات تغییر وخوړه، نو دا ډیره ناممکنه خبره وه چې په څو ساعتونو کې او په څو ورځو کې داسې یو پلان جوړ شي چې په هغې باندې دې مخته لاړ شي. نو دغه ستونزې چې رامنځته شولې، دا د دې ناڅاپه راتګ او د مخکنیو چارواکو په ناڅاپه توګه کابل پرېښودلو وجه وه.
ځلځای صاحب فکر کوي چې د دې مسلو لپاره یو خو د وخت کموالی مسله ده، چې یعنې کم وخت کېږي. دویم مسله، په دې مسایلو سر نه خلاصېږي د چارواکو که نه؟ ځینې کسان وایي چې نه، د شروع یې وکړه، په سره دې ډالر کنټرول کړو، نرخ هم نن یو چا لیکلي و چا ته په لاره کې چېرته ولاړ وو، موټروانان به یې درول، ویل به یې چې څوک رایه دې اخیستې، بیا به چې هغه وویل چې پنځلس یا شل افغانۍ، ویل چې تیل بیرته ارزانه شوي، ډالر راښکته شو، مغه لس افغانۍ کرایه واخله، کنټرول یې کولو. ښایي بازارونه هم دغسې کنټرول شي. وخت په کار دی که نه؟ فکر کوي چې د دې لپاره چې د حکومتوالۍ تجربه نه لري، ځینو مسایلو ته ناوخته ورپام کیږي؟
نه، د اسلامي امارت په قاطعیتو مثلا په دې باندې شک نشته چې قاطعیت دوی لري. خو خبره دا ده چې اقدام پکار ده که نه؟ مثلا دغه څو هفتې په څلور نه وي کې هغه د صرفانو د ټولنې هغه وایان چې کومې خبرې وکړي چې موږ کله چې ډالر څلور نه وو ته ورسېدو، موږ مرکزي بانک سره ناسته لرله چې پنځه نوي ته ورسېدو، چې یو سل لسو ته ورسېدو، چې یو سل پنځو ته ورسېدو، اما دوی کوم اقدام نه و کړی. هغه چې اقدام یو کنه ډالر بازار ته راغلل نه په میلیونونو په سلهاو میلیونو ډالر بازار ته راغلل او نه کوم بل کار وشو، مګم هغه مافیا چې حاکمه وه او دغه بازار او دغه مارکیټ چې په ډالرو کې په سره شهزاده کې و دا شخصي کړی وو، هغه مافیا رسوا شوه، هغه مافیا له منځه لاړه او ډالر تاسو وګورئ چې 128 125 ته رسېدلی وو، نن 104 یعنی 10 افغانۍ په دې کې تفاوت راو. یوازې ډالر نه، په نور اثارو کې مثلا په کالدارو کې په درهمو کې دا ټول مخ په پورته روانو او افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکولو، یوازې ډالر پورته نه تلو که نه. نو دغه نن چې کومه تا خبره وکړه دغه خبره زه ستا یم او دغه باید تعقیب شي. مثلا نانوایان دي، د تیلو پلورونکي دي، د ګازو پلورونکي دي، همدارنګه غټ اوړه چې وری دی په دې کې مثلا ځینې خلک دي چې په زرهاو بورې اوړه لري هغوی مخکې راوړي دي او هغه ټیټ ډالر کې ټیټه بیه ډالر کې دوی اخیستي دي، مګم دا چې اوس ډالر راوړي او بیا وایي چې مثلا که دغه مونږ په دې خرڅ کړو بیا نشو کولی چې په دې بیه مونږ بیا راوړو. ښه ته خو ظالمه دغه اوس دغه په دې خرڅ کړه، په دې باندې دومره ګټه مه کوه، هغه چې راوړي هغې سره بیا خو هغه خو بیا بیل بیل هغه ده که نه،
هغه بیا چې څنګه دې راوړي په هغو نرخ ته
څنګه دې راوړل هغه محاسبه کړه ورته وایي سنجوه په هماغه نرخ یې خرڅ کړه. یعنی دې مارکیټ کې داسې خلک هم شته، دغه خلکو په وړاندې باید مبارزه وشي او دغه خلک باید په نښه شي او د دوی دوکانونه هټۍ او شرکتونه حتی ور وتړل شي چې په دې بد وضعیت کې او په دې بد بشري ناورین کې چې ټوله دنیا چیغې وایي چې زمونږ 90% خلک د خوړو ته لاسرسی نه لري او فقر سره مخامخ دي او زمونږ یو تجار زه ټولو ته احترام لرم ګوتې په شمېر څوک خلک وي دغه احتکار کوي او په دې حساس وخت کې دوی غوڅې ګوتې نه نیونه کوي او افغانانو سره داسې جفا کوي. نو په کار ده چې دې بخش کې دوی اقتصادي پوهانو ته هم ترجیح ورکړي، هغوی راوغواړي او هغوی سره سلا مشوره وکړي، هغه څوک چې هم په نړیواله کچه هم په داخلي کچه کولی شي د اقتصادي بخش کې کار کړی وي او دغه کنټرول کړی شي.
ډېره مننه. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
کلتوري ارزښتونه
په دې خپرونه کې د کلتور، تاریخ او ادب له ډګره خبرونه، راپورونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب اوریدلی شئ.
کلتوري ارزښتونه
هر سه شنبه د سهار 10 بجې د سپوږمۍ پر سپو.
بیا هم ښه راغلاست ایزان صاحب. یو خبره دا کیږي چې ښه د امارت په نیت هم شک نشته، په اخلاص او په اراده او په دې شیانو شک نشته، مګر یو اخلاص او نیت او اراده ده، یو په کار پوهېدل دي. امارت دوه اړخونه یادیږي یا دوه ستونزې یادیږي، یو دا چې مسلکي نه دي اکثره چارواکي، او دویمه خبره دا چې تجربه نه لري. نو کله چې تاسو مسلکي نه وئ او تجربه ونه لرئ په طبیعي شکل د مسایلو کنټرول او یا د چارو ښه سرپرستي او ښه پر مخ وړل ستونزمنېږي. چې هغه همدا د ډالرو مثال یې ورکړ چې پرېښود چې لاړ شي پورته، اوس ټریپ داخل شول بېرته کنټرول کړه، البته لا هم خپل ځای ته نه دی راغلی چې پخوا وو. فکر نه کوئ په دې کې یوه ستونزه شته چې امارت باید لږ په متخصصینو تکیه وکړي؟
د دې خبرې سره خو به ټول موافق وي چې باید متخصصین په نظام کې اوسي او بغیر له متخصصینو نظام نه چلیږي. او ځینې داسې ارګانونه دي چې په هغې کې متخصصین ډېر ضرور دي چې باید پکې وي. خو زه د ځای صاحب خبرو ته اشاره کوم، یو خو موږ تاسو ټول باندې په دې باندې پوهیږو، امارت هم داسې نه دی چې یوازې له غرو راکو شوی دی او په هېڅ شي باندې پوهه نه لري، بلکې مخکې هم دا کمیسیونونه یې درلودل او په هغې کې ځانګړي متخصصین ول، د صحت په برخه کې خپل کمیسیون درلوده، همدغسې فرهنګي برخه کې خپل مسلکي کسان درلودل، او داسې نظامي برخه همداسې درواخل. اوس هم ځای صاحب اشاره وکړه چې دوی کوم پلان نه لري، داخلي مشروعیت یا همداسې دننه کومه شورا دي راوغواړي جرګه. د جرګې نه خو موږ ستاسې خبرې ته زه راځم، ستاسې سوال ځواب ته، ولې د تبصره مخکې ذکر کوم چې دا موضوع سره روښانه شي. داخلي مشروعیت زما په نظر باندې دا به تر ټولو غوره مشروعیت وي چې ټول ولس تر شا ولاړ وي او ستا یو خبرې ته لبیک وایي. که وګورو ټول افغانستان 30 ولایتونه په کنټرول کې راوستل، دا په خپله باندې داخلي مشروعیت دی، دا دوی ملاتړ دی چې ولس ترې کړی دی. او که اوس وګورو د نظام د لا ښه والي په خاطر باندې، د قوانینو د تطبیق په خاطر باندې، دا لازمه ده چې یو جرګه جوړه شي. او په دې باندې اوس کار روان دی، علما او شورا باندې کار روان دی. انشاءالله په ورځي وخت کې به تاسې وګورئ چې یوه لویه شورا دایره شي، په هغې کې به علما کرام وي، په دې کې پوهان وي، مشران به وي. هغوی به دغه څرنګوالي باندې بحث کوي چې حکومت څنګه مخته لاړ شي، قوانین څنګه ترتیب شي. خاصتاً چې کوم ملګري، بیا خاصتاً مجاهدین ملګري، په دې باندې اعتراض لري چې دغه حدود ولې نه پلی کیږي، اسلامي قوانین ولې نه تطبیقیږي. په دې برخه کې به بیا یو خاص یو لار تګلاره ورته ښودل کیږي، په هغې باندې بیا دوی سره مخته ځي. نو دا زما په نظر باندې ډېر ملګري دا خبره کوي چې داخلي مشروعیت، خو چون دا موضوع به حل وي، داخلي مشروعیت ترلاسه شوی دی. کله چې ټول ولس سره ولاړ وي، نو دا داخلي مشروعیت په خپله باندې
یو کېدای شي یو څوک په زور یو سیمه ونیسي، مګر مشروعیت په زور نیول فرق کوي. امریکایانو 2001 کې ټول افغانستان په زور ونیو، مګر مشروعیت خبره خو جلا وه. درې طریقې کارول کېږي د مشروعیت لپاره. یو زموږ دودیزه طریقه ده چې جرګه به راغوښتل کېدل، لویه جرګه، هغو به یو نظام ته مشروعیت ورکوه. یا خو معاصره طریقه ده چې ولسواکو ډیموکراتیک نظامونه کاروي، چې هغه ټاکنې دي. یا دا ده چې اسلام کې، چې البته په ډول یې بید علماو تر منځ اختلاف وي، مګر باید خبره کېږي چې باید ولس له چارواکو سره باید وکړي، له امیر سره باید وکړي. یوه طریقه خو باید وکارول شي.
نو همدغه طریقه د اسلامي طریقه اختیار شوې ده، بیعت ترسره شوې ده. او په هر کلي، هر ولسوالۍ، هر ولایت کې خپل امیر شتون لري. د هغه امیر سره ځایي خلکو بیعت کړی، چې د هغې مشرانو به خپل امیر سره بیعت کړی.
همداسې کلیوالو کې مثلا ټول کابل کې 6 میلیونه کسان اوسیږي، کومه د بیعت پروسه خو نشته.
او البته اوس نوی نه ده ترسره شوی، خو په مجموع کې چې کله امارت قائم شو، امارت خپل امیر تعینول، په هغه وخت کې بیعت شوی دی. ولې داسې خلک به هم وو چې هغه مخالفینو کې راتلل، یا داسې وو چې بې طرفه خلک وو چې هغوی نه د امارت سره وو، نه د تېر حکومت سره وو. خو د امارت په راتګ سره په خپله باندې تاسې ګورئ مختلفې جلسې او غونډې کې چې هغوی خپل بیعت اعلانوي او د دین ملاتړ کوي. نو خو زه دا خبره کوم چې امارت چې کله راغی، دلته حاکم شو، تاسې په وړاندې داسې کوم څوک ونه لیدل چې هغوی د بغاوت کړی وي، یا دې ویل چې دا نظام موږ نه منو. نو په خپله باندې همدا بیعت دی، او دا د نظام منل دی. او بل اوس حکومت
که څوک وایي چې نه منم، خو جګړه ورسره کیږي، پر ضد اقدام کیږي. بل دا چې موږ مثلا راشده خلافت درلود، هر خلیفه چې وفات شو یا شهید شو، له هغې وروسته له بل خلیفه سره بیعت وشو. داسې نه وو چې له یو سره شوی ول تر پایه پورې هماغه یو بیعت وو. فکر نه کوم چې هر امیر سره باید جلا بیعت وشي.
همداسې ده، ستونزه ده. تیر امیر چې وفات شو، نو نوی امیر سره بیعت شوی دی. داسې نه دی
البته په داخلي کچه د امارت کې، دننه نه دی ولس له خوا.
نو په خپله باندې دا امارت هم چې اخیستل کېږي، دا په زیاته برخه یعنې د پولیس باندې تعبیرېږي. امارت ولس سره بیل نه دي. که امارت د ولس څخه بیل وي، نه شوی کولی چې په یو زنګ وهلي ټوپک باندې ټول افغانستان تر خپل قیادت لاندې راوستی وي. دا د ولس همکاري وه، ولس زور ورسره و. څو کسه یا ځینې ډلګۍ یا ځینې افراد چې هغوی مخالفت کوي یا په ښار کې اوسېدل، نو دا باید په ملت باندې تعبیر نه کوو. ملت په اطرافو کې پروت دی چې تقریبا موږ تاسو دا اوس 6 میلیونه یادوو، یا 15 میلیونه یادوو. د غریب ټول په 15 میلیونه یا 30 میلیونه پر کابل کې وي. نو په ولایتو کې زیاته برخه بیعت شوی دوی سره. او کوم چې اوس په داخل کې دي، زما په نظر باندې دوی هم اوس بیعت کړی دی. او که خامخا داسې ویل کېږي چې دوی مخالف دي، نو قناعت ورکول کېږي. او بل اوس وخت کې خو دا زمینه هم نه ده مساعده چې تاسې خپله پوهېږئ چې اقتصادي وضعیت هغسې نه دی چې یا د ټاکنې وشي، او یا د جرګې دپاره، او یا د نورو مسایلو لپاره لار هواره شي. نو په دې باندې اکتفا پکار
ده. که حالت ښه شي، امارت به یو پروسیجر جوړوي د دې لپاره.
د دې لپاره به حتمي یو پروسیجر جوړ هغه کوي. خو زما په نظر باندې ټاکنو ته به دوی غاړه کېنږدي، خو البته په داخلي کچه باندې یو جرګې ته شاید زمینه برابره کړي.
ډېره مننه کور ودان ځاځی صاحب. که بیرته د مسالې د نړیوال اړخ ته راشو، یو باس دا دی چې ښه، موږ په داخلي کچه کوم لوی تحول نه دی راغلی. ادارې شته، فقط مشران بدل شول، څه تحول راغی؟ مثبت تحولات ډېر دي، امن دی، ثبات دی، اختطاف نشته، غلا نشته، چور نشته، چپاول نشته، یا کم دي ډېر. دې تر څنګ فساد ختم شو، چې ډېر ستره مسله د فساد وه. خلک په داخلي کچه مثبت تغییرات راغلي، خو د نړیوالو فشار د دې سبب شوی چې ځینې منفي مسایل رامنځته شي. وایي چې اصلي خبره ده، د امریکایان ملګري افغانستان کې په جګړه کې مات شول، اوس د خپلې ماتې غچ د سیاسي فشار له لارې اخلي، د اقتصادي فشار له لارې اخلي. فکر کوئ چې د امریکا او نورو هیوادونو په اراده کې داسې څه شته چې اوس د دې لارې غواړي خپل غچ واخلي، غواړي افغانستان ته زیان ورسوي، عبارت ته زیان ورسوي او فیصله دنیا ته وښیي چې هلته چې موږ هر څه سم وو چې موږ لاړو، اوس په افغانستان کې دغسې بد حال دی، اقتصاد خراب دی، لوږه ده، فقر دی، ستونزې دي.
دغه مسله هم شته او بله مسله دا ده چې دوی غواړي په آینده کې په افغانستان باندې یو څار ولري، یو استخباراتي څار باید ولري چې دې دپاره هم دوی د پښې ښودلو ځای دپاره په لټه کې دي، هم په سیمه کې، هم په منطقه کې، او هم په افغانستان کې، که دوی چیرته وتوانېږي چې دغه په افغانستان کې خو ناممکنه ده او مونږ په سیمه کې دوی د دې په لټه کې دي. یو بل بحث دا ده چې دوی خپل امریکایان هغه نظامي چارواکي او خپله حکومت د بایډن حکومت چې ده خپله د امریکا د ولس سره مواجه ده. هغوی وایي چې مثلا موږ هلته لاړو، شل کاله وجنګېدو، څه مو وکړل، اوس بیرته راغلو، هغه حکومت چې موږ جوړ کړی وو هغه مو پاشېدو ولاړو، نو دا څه وشول؟ دغه یو پوښتنې دي، سوالونه دي چې خپله بایډن د امریکا د ولس د پوښتنو لاندې ده. نو په دې برخه کې دوی غواړي چې اوس زور راوړي په دې حکومت باندې چې وښیي ولس ته چې مونږ یعنی هلته خپل زور یا خپل واک د لاسه نه ده ورکړی، هغه مونږ څه وغواړو په منطقه کې مثلا د هرې ممکنه لارې څخه استفاده کولی شو، هلته خپل هغه ملي ګټې چې دي هغه تضمینولی شو. لکه پرون چې مثلا دوی یو نظامي چارواکي ویلي چې مثلا مونږ په منطقه کې کولی شو چې خپل ملي ګټې تامین کړو، او هلته چې څومره زر څومره په بیړه چې مونږ کولی شو هغه خپلې ګټې تامینولی شو، هلته څار لرو. نو دغه فشارونه د دې دپاره هم دي. او بل دا چې دوی مونږ چې کله وایو چې د داخلي موضوع که نه، دا یو صحیح ده، مونږ په داخل کې کومه ستونزه نه لرو، کوم مشکل نه لرو، اما د کله چې مونږ دنیا سره ژوند کول غواړو، کله چې مونږ غواړو دنیا سره تعامل وکړو، او کله چې غواړو چې مونږ دنیا ته وایو چې تا سره تعامل کوو، باید حداقل یو څه خو ورته وړاندې کړو چې مثلا مونږ داسې یو حکومت ته او داسې یو نظام ده او داسې یو هغه لرو. اوس مونږ وایو چې باید موضوع ځکه مهمه ده چې د حکومت په شکل تاسو باید دغه باید راوبالئ. صحیح ده، مخکې تاسو مثلا که تاسو سره باید شوی د افغانستان په یوې برخه به مو تسلط لرلو، اوس په ټول افغانستان تسلط لرئ، د ټول افغانستان واکداران یاست. صحیح ده، تاسو باید یو باید وکړئ، یو جرګره وغواړئ. د هغه په اسلامي نظام کې هغه شورا چې دغه شورا موس په دې حکومت کې تر اوسه نه ده ځای په ځای شوې، چې هغه شورا کومه تعریف شوې ده په اسلامي نظام کې، هغه هم نشته. نو دغه مسایل چې ټول په داخلي کچه باندې حل شي، د هغې وروسته مونږ کولی شو دنیا ته یو قناعت ورکوونکی ځواب ورکړو. ګوره، دنیا هم همدا ناټو او همدا امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان د لاسه ورکړي، نه غواړي چې د چین او د روسیې په لمن کې افغانستان وغورځېږي، یا هغوی رسوخ پې ډېر وي په دغه کچه باندې. د دوی هغه په دې اوس کې دغه غوښتنه هم ډېر هغه شوي دي چې مثلا امریکایان نه غواړي چې د طالبان د چین او د روسیې سره ډېر نږدې پاتې شي، حالان دا چې مونږ مجبور یو چې د منطقې سره نږدې پاتې شو، ځکه چې زموږ ژوند ده ورسره، زموږ ورسره ګاونډیتوب ده، زموږ ورسره سیمه ایزوالی ده، دغه ټول مسایل دي. نو هغه د اسلامي امارت په نړیواله کچه دریس صحیح ده چې مثلا دوی وایي چې مونږ تعامل کوو، مونږ دنیا سره ښه روابط غواړو، مونږ هیڅ هیواد په ضد نه هغه کیږو، خو دوی عملا هماغه تخریبي کارونه. خو مونږ تاسو اوس ګورو چې دلته نه القاعده شته او نه کومه بله ډله چې دوی ته تهدید وي شتون نه لري په افغانستان کې. اما دوی بیا مطرح کوي چې القاعده ده، مثلا داعش ده، فلانه ده. داعش خو دوی ته تهدید نه ده، داعش خو امریکایانو ته تهدید نه ده، داعش یوازې افغانانو ته او افغانستان ته تهدید ده، اسلامي امارات ته تهدید ده، خو دوی ته تهدید نه ده. نو دغه مسایل زما په نظر باندې چې په داخلي کچه باندې دغه حل شي او له هغې وروسته باندې نړۍ قناعت اسانه ده.
بله، یو خبره ده کېږي وایي چې امارات چې کله واک ته نه ورسېدله یو څه یې ویل، مګر اوس چې واک ته ورسېد په ځینو مسایلو کې فرق دی. مثلا په تکرار دا خبره کوله چې د واک انحصار نه غواړو، مګر اوس واک انحصار کړی. په تکرار دا خبره کوله چې د نجونو د زده کړو کار مخالف نه یو، مګر اوس عملا په دې برخه کې ستونزې دي. فکر نه کوئ چې رښتیا چې دوی څه ژمنې کړې په هغو کې مې یو څه ستونزه شته په عملي کولو کې؟ قطر دفتر نرم و، ډېر مسایل یې منل، خو چې میدان ته راغلل، نظامیان وکتل او نور خلک وکتل، یو څه سخته شوه ورته چې ټولې ژمنې عملي کړي.
وایدي صاحب، ګوره، اسلامي امارت یې تیر شل کاله په جنګ کې پاتې، تیر شل نه چې د جوړښت نه رادي، خو دوی په جګړه کې دي، یعنی ډېری نظامیان پاتې شوي دي که نه. په یو سیاسي تحریک کې، یو سیاسي هغه کې ډېره تجربه نه لري او ډېر نه دي پاتې شوي. نو هغه ستا خبره چې هغه قطریان چې وغه نرم هغې نه وروسته دغه د تحول پیودمی رامنځته شوی دی، او دلته یو نظامي تحول رامنځته شوی، یو سیاسي تحول نه ده چې مثلا د ټاکنو له لارې یو څوک راغلی وي دلته واکمن شوي وي او بله ډله تللي وي. نو طبیعي خبره ده دوی ته په داخل کې هم د قناعت سخت ده چې مثلا هغه جنګیالي ته چې شل کاله په لوڅو پښو باندې او په وچه ګېډه باندې جګړه کړې وي، مبارزه یې کړې وي، هغه د بیا راشي او دلته دي هغې په ځای یو بل څوک دلته قدرت کې وي، هغه چې وایي چې مثلا زه اسلامي نظام راولمه او یو بل څوک راولي، دا ټول مسایل سخت دي اما ناممکن نه دي چې دوی باید قناعت ورکړي خپلو هغه پلویانو ته چې افغانستان د ټولو ګډ کور ده، دلته باید ټول اوسېږو، د یو اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې حکومت رامنځته کړو چې هغې کې ټول خلک شریک وي، ټول اقشار پکې وي او ټول سیاسي عذاب پکې ونډوال وي، تر څو مونږ دا خبره دې خاطره کوو دی صاحب چې په راتلونکي کې ګوره د افغانستان چې مونږ وایو چې ډېر ستراتیژیک ځای ده چې دې ځای نه ځکه په مونږ باندې تعرضونه هم ډېر کېږي تر څو دغه د واک لاندې راولي، یو بله بهانه جوړه نه شي، یو بل څه رامنځته نه شي چې بیا زمونږ په وړاندې زمونږ له داخله زمونږ په وړاندې وکارېږي چې هغه مثلا که مقاماتیان دي یا مثلا بله ډله ده یو بل څه دي چې مثلا دا حکومت په زور رامنځته شوی ده فلانی ده او دا ډنګرای ده، د دې دپاره دغه مسایل ډېر مهم دي چې دغه باید حل شي، او د اسلامي امارت له مشرانو غوښتنه ده چې دې ته د داخلي مسایلو ته ډېره توجه وکړي.
ډېره مننه ځازی صاحب. نظام صاحب، دا مهمه پوښتنه ده چې امارت څه ژمنې کړې وې، مګر داسې ښکارېږي چې اوس د ځینو ژمنو په عملي کولو کې یا لږ تر لږه تر اوسه چې دی پاتې راغلی، اول د واک انحصار دی، په تکرار دا خبره په دوحه کې کړې، په مجلسو کې، په کنفرانسو کې چې موږ د واک انحصار نه غواړو، مګر اوس واک یوازې د اسلامي امارت د کسانو په لاس کې دی. خیر، ځینې کسان چې کله دا بحث کوي اتومات امارت د ځینو کسانو ځواب دا وي چې انحصار نه موږ پخوانی غلو ته واک ورکړو، نه پخوانی غله هیڅوک نه غواړي، خو د ملت کې ډېر نور کسان شته، نه غل دی، نه بد بیکګراوند لري، پاک مسلمان سړی دی، زده کړې لري، متخصص دی، همغې برخې دی، څه وخت به هغو کسانو ته امارت ونډه ورکړي؟ فکر کوي هیڅ اراده نه لري که فکر کوي چې پایل دی لا وخت شته یا څه نوره مسله شته؟
اول خدا چې کله چې قطر کې خبرې کېدلې په هغه وخت کې دوی دا توقع تمه نه وه چې دوی به په داسې حالت کې کابل ته ننوځي چې کابل به خالی وي. دوی غوښتل چې یو جوړجاړی وکړي، خبرې وکړي او د یو توافق په نتیجه کې ورشي چې کېدای شي په دې کې ډېره ممکنه وه چې ډېرې څوکۍ او ډېر کسان د پخواني حکومت پاتې شي او په دې کې بیا دوی هم سره ګډ شي. خو چون دوی په کابل ته په داسې حالت کې راغلل چې کابل دوی ته خالي وو، ټولې څوکۍ خالي شولې او حکومت یوازې په یوازې سر د دوی شو. نو اوس که څه هم رښتیا هغه خبرې تر شا پاتې شولې چې خو زه زما په نظر باندې اوس هم د واک انحصار دوی نه غواړي او نه یې غوښتی دی. که وګورو دا ابتدایي حالات دي، په ابتدایي حالاتو کې اعتماد ډېر ضرور وي اسلامي امارت په دې خاطر باندې چې د خپل هغه ملګري چې هغه ازمویل شوي دي، امتحان شوي دي، په سختو حالاتو کې د دوی ته ژمنتیا ښودلې ده، هغه خلک اوس د اوس لپاره په دندو باندې وګوماري تر څو یو ځل د حکومت پایه وچلیږي، روانه شي، د خلکو ستونزې حل شي. نو وروسته بیا انشاءالله تاسې به پوهیږئ چې دا ټوله کابینه سرپرسته ده، د دې چې سرپرسته پرېښي د دې یو علت همدا ده چې هر کله وغواړي نو ډېر ژر پکې تغییر او تبدیل راوستلی شي، او هر کله چې متخصصین مراجعه وکړي یا دوی لازمه وګڼي چې کوم په ملت کې کوم خلک د اهل کار دي، امانتداره دي، هغه کار ته راوغواړي. خو یو شی بل هم دی، موږ تاسې د تخصص په نامه باندې تیر حکومت کې هم ډېر خلک لرل چې متخصصین دي، خو یوازې تخصص به هم معیار ځکه نه ټاکو چې ډېر متخصصین موږ ولیدل چې هغه خپل تخصص نه په غلا کې ګټه واخیستله، هغه متخصص و که نه پوهېدلی خو غلا به هم سمه نه شوی کولی.
ډېرو ملایانو هم دا کار وکړ، ملا به و مګر ویل به یې چې امریکایانو سره جګړه چې ده دا نامشروع ده، دا حرامه ده. ډېر ملایانو مفتیانو یعنی متخصصینو غلا کړې، دې کې شک نشته، یو برخې متخصصینو همدغسې لکه ملایان چې دلته وو دوی به مشروعیت ورکول امریکایانو حضور ته، تا فتواوې به یې ورکولې، شیخ الحدیث به و لګیا به، نو پیدا کېږي دا خلک. خو مګر متخصص نه چې کله موږ خبره کوو هغه به مسلمان وي، متحد به وي، غل بنوي فاسد بنوي بد بیک گراوند بنه لري او متخصص بنوي
او یقینا کله چې د کار د تخصص ترڅنګ د نورې خوبیان هم پکې موجود نه دی واقعي متخصص دی او دا خو متاسف یو په دې باندې چې کله نم ټول متخصصین یا په کار پو خلک غل دي او نه ټول علما چې دي هغه سم دي په علما کوم سو علما سو هم شته علماء حق هم شته متخصصین یا په کار پو خلکو کې هم نیک برخه هم شته او دسې خلک هم شته چې د خپل پوهې او زراعت نه ناوړه استفاده کوي نو زما مقصد هغه خلک وو چې دلته تخصص په نامه باندې راغلي ول د پو خلکو په نامه باندې راغلي خو دلته هغه کارونه وکړل چې ملت ترې ناراضه دی اوس
او راغلي وو البته دلته و نه راغلي وو غرب نه بیرته ولاړل
بیرته ولاړل البته نو یو خبره چې زما یاد شو له شورا په موضوع باندې غواړم یو نظر واچوم شورا په اسلامي شریعت کې د اسلامي نظامونو کې یو مهم او اساسي رول لري شورا د سنوي چې یو ځل ایجاد شول نو بیا که مثلا دوی د خپل واک صحه فراخ کړله دا شورا د لنګ شي بیا د بل شورا ایجاد شي شورا هغه یو شوراوي هغه شته د اهل الحل والعقد شوراوي او په اسلامي نظام کې دا شورا شتون لري چې دا ډیر له پخوانه کله چې امارت تاسیس شوی دا شورا شتون لري کوم خلک چې مثلا د وخت په تیردو سره یا شیطان شوی دي یا تریوتل دي نور پکې راځي خو لنګ شوی تر اوسه پورې نه ده په دې شل کال جهادي حالت کې هم د لنګ شوی اوس هم نه دړنګ نو شورا شتون لري دا ټول مسایل چې حل کیږي د شورا له طریقې حل کیږي حتی هم ټاکل شوی ده شورا په پریکړه باندې ټاکل شوی ده نو اسلامي نظام د سنې چې کوم بنسټ نه لري کوم قانوني مرجع نه لري مرجع شته دا شورا ده او د شورا کولای شي چې راتلونکي کې بیا هم جرګې راوبلي او یا نورې هغه کارونه چې ملت ته ضرورت ورته لري وایي کی
بله زه هم زده ورسته پوښتنه کوم ډیر خلک د زموږ باسوري ځینې کس یو سړی بناسي کور کې وایي چې زه ولا په انجینرۍ کې ماسټري لرم یا په اقتصاد کې تا خو ما عمارت ومني را باندې باور به وکړي چې زه لاړ شم یو چېرته دنده ولرم یو تاسو ولیدل په هلمند کې ما په تېر باس کې مثال ورکړی و یو کس ته یې په محیط زیس کې چاپیریال ساتنه کې ماسټري لیدلی هند هغه د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر دی په هلمند کې له دندې لرې کي او په ځای یو ملا صاحب مقرریږي ملا صاحب ته به درناوي مګر چاپیریال ساتنه تخصصي ځای دی اوس به دا ځوان ته امارت دا وایي هم چې هیواد مه پرېږده نورو ځایونو ته مه ځه هغه به وایي نو څه وکړم چې ولاړ نه شم تاسو پوهنې وزارت کې تقرر ولیدلی مولوي صاحب په اداري مهم مقرریږي توپانچه یې اچولې دلته هغه یې اچولې اوس خلک د تمه لري چې که د پوهنې وزارت اداري مهم یو اداره منیجمنټ کې متخصص باید وي چې کنټرول کړي دا هغه ډېر داسې کسان به وي وایي ښه ځه پیل دی تاسو پایل کې تاسو وکړئ پروانه لري چې اعتماد مو پوخ شو څه وخت به دې خلکو ته مخه ورکول کیږي چې راشي څوکۍ ته یا خدمت وکړي چانس ورکړل شي یا لږ تر لږه خپل ژوند وشي چلولی
یا خو دا د امارت مجاهدین شل کاله په جګړو کې پاتې شوي دي د خارج ژوند سره سې ډېر عادت نه دي کله کله داسې کیږي چې هغه ځینې زکاتونو ته پام نه وي مثلا یا د بیځایه د سلا ګرځول یا په داسې اداراتو کې توفنچا اچول او کېناستل دغه شیان دي چې نقد پرې باید ځکه ونه شي خیر حوصله ورته وشي که څه هم په موږ تاسو باندې یو قسم تاثیر وکړي ځکه چې موږ د خارج محیط او خارج چاپیریال سره بلد یو البته ستاسې پوښتنه چې کله به ځای ورکوي متخصصینو ته کله به یې راولي یو څوک چې متخصص دی دکتور دی یا ماسټري کړي هغه به کله په خپل دنده باندې ګمارل کیږي زه د دې صحنو ډېر شاهد یم ما کتلی دی یو څوک چې شل کاله مبارزه کړې ده او هغه شل کلنې مبارزې سربیره په دې کار کې تخصص هم لري لکه نظامیان به ځنې یاد کړم چې هغوی شل کاله مبارزه کړې او تخصص هم په دې کار کې لري او ښه پکې ازمویل شوي هم دي ولې زاړه کارمندان راوستل شوي دي او دل په دې په ځای ګمارل شوي دي ته ویل چې مجاهد ته جهاد د الله رضا لپاره کړی دی اوس هغه زول جهاد موږ باندې مبارزه بلکې دغه کار لتانه دا ښه کولی شي ځکه د سره قلم دی دا خط سواد لري او تعلیم لري او پوهیږي نو زما پر زه داسې وایم چې زه دا یقین لرم چې نږدې وخت کې به تاسې وګورئ او دې به شاهدان اوسئ چې ډېر داسې ادارې به وي چې هغه به بیرته دغه مجاهدین ترې لرې کړل شي او هغه چې په کار باندې پوه نه دي البته د هغې پر ځای باندې هغه متخصصین هغه د کار خلک چې واقعا کار کولی شي او تخصص یې کړی دی او د هېواد ته په خیر باندې تمامېږي او به راوستل کیږي په دنده به ګمارل کیږي انشاءالله
ډېره مننه ځاځي صاحب که داسې یو دو دقو کې راته وایي د مجاهدین خو شل کاله یو کار کړی یو مهم کار یې کړی ښه که مخالفین به هم وي. بلاخره دا افغانان دي، مسلمانان دي، او د دې وطن خلک دي. دوی هم اړتیا لري چې کار وکړي، خدمت وکړي، وظیفه ولري، د کار زمینه ورته برابره شي. دوی خو یو مخ نشي اګنور کېدلی. د دې لپاره څه کېدلی شي؟ اساسي کار چې داسې نه چې لکه کور ته ولېږل شي چې ته لاړ شه، زه په ځای پخوانی سړی رالېږم. دا خو خپله ښا یو څو کسان، ډېر کسان به داسې وي چې ښا زه د خدای د رضا لپاره یې پرېږدم، مګر سخته ده. دا خو شل کله ما زحمت اصلی جګړه مې کړې، قربانۍ مې ورکړې، اوس مې په ځای بل سړی مقرروي. د دوی لپاره څه کېدلی شي؟
دقیقا وحیدی صاحب، مونږ وایو چې داسې حکومت جوړ شي چې د ټول پکې ځای شي. صحیح ده. اوس که مونږ د اسلامي امارت هغه ټول مجاهدین نه واخلو، تقریبا څومره به وي؟
داسې اټکل کېږي چې 1,00,000.
ښه، 100,000 نفره. اما اوس مونږ په همدای نظامي سکتور کې مونږ څومره کارمندان ته اړتیا لرو؟ صحیح ده. زه وایم چې دغه خپل مجاهدین د علما دا د یو شورا کې په یو رهبریت کې راټول شي. اما د کابینه کې د یو څو تخصصي وزیران، هغه تخصصي وزارتونه چې دي، هغوی ته ځای ورکړل شي. زه وایم چې امیرالمؤمنین د په خپل ځای وا شورا د په خپل ځای صلاحیت واک هر څه د هغوی سره وي، مګر د حکومت دپاره د ټاکنې وشي، د حکومت د مشر دپاره د ټاکنې وشي. مثلا یا صدر اعظم ده، یا مثلا بل څوک ده، دې دپاره دی. ګوره، بله لار نشته دنیا سره چې مونږ ژوند کوو، بله لار په اوسني عصر کې مونږ نه لرو. صحیح ده. امیرالمؤمنین صاحب د په خپل ځای مثلا شورا د علماو شورا کومه یادونه چې اعظام صاحب وکړه، دغه شورا د په خپل ځای رهبریت د دوی سره وي، فیصلې د مثلا دوی سره وي، واک د دوی سره وي. اما په ټیټه کچه باندې به وزارتو په کچه باندې دي باید تخصصي خلک راوستل شي، د حکومت د مشر دپاره دي حداقل ټاکنې ومنل شي. او دا د یو اصل په توګه هغسې ټاکنې نه چې مثلا دوی وایي چې مثلا هر څوک چې راشي یو محتاطم کولی شي رایه ورکړي او بل څه، مګم سیستمونه او میکانیزمونه مونږ ورته تغیرولی شو چې څوک کولی شي رایه ورکړي او په کوم میکانیزم مونږ کولی شو دغه ټاکنې ترسره کړو.
ډېره مننه نظام صاحب، تاسو هم په لنډو ټکو کې راته ووایئ. د مجاهدین نظامیان دوی هم کور ته لیږل به نورې ستونزې ولري. یو پیشنهاد دا و چې دا په نظامي ارګانونو کې ځای په ځای شي. مثلا موږ کم اردو ولرو، 50,000 40,000، همدغه سي امنیت، پولیس، قضا، سرنوالي خو که څه هم وایي نشته، دې ته ورته نور مهم ارګانونه. فکر نه کوئ چې ښه د زور ځایونه هم دي، دوامداره به زور او قدرت له امارت سره وي؟ نورې ادارې ورپرېږدي نورو خلکو ته. ښه، سیاسي رهبري کې ممکن بیا هم امارت وکړي، مګر دغه مسلکی او تخنیکی برخه پریښودل شي نورو کسانو ته.
نو څوک داسې سند پیش کولی شي یا دا ویلی شي چې په اداراتو کې داسې بنسټیز تغیر راغلی؟
دغسې ښه په ځینو وزارتونو کې به دا نه وي شوي، مګر په ځینو وزارتونو کې دا کار شوی
شوی دی البته. نو طبعا ما خو ویل چې کله چې لومړی ته په قوت سره راځي، قدرت سره راځي، ټول ادارې تا ته خلاص وي، ته لازمه ده چې راشي وای ادارې ته سرپرستي وکړي، ولې بیا فرصت سره ته وخت ورکول کېږي. خو زموږ خدا به داسې ډېرې کمې ادارې داسې وي چې د هغې ټول پرسنل دې بدل شوی، ټول هغه چارواکي او کوم چې کارکنان دي بدل شوي. په عموم کې سرپرستان او هغه کسان چې چارې سنبالوي، یا د رئیس په توګه، د وزیر په توګه، دغسې خلک لرې شوي دي، هغه هم د هغو ادارو نه چې تخصصي نه دي. لکه سیاسی اوس د متقسم خبر به تاسو اوریدلی، په خارجه وزارت کې تقریبا خپل متقسم ویل چې ما سره ټول کسان پخوانی دي، غیر له سو ریاستونو څخه چې کسان مرته راوستلي دي او وزارت څخه چې زه اداره کوم. همداسې ډېر وزارتونه دي. اوس که د هغه د صحت عامې وزارت یاد کړو، نو تقریبا هغه کسان چې وزیر دی او معین دی اوس ریاستونه دي، هغه تغیر شوي دي چې هغه نور لاندې ټول هماغه زاړه ډاکټران دي، پرسنل دی کار کوي. ولې ځینې کسان داسې دي چې هغوی تللي دي په هیواد کې نشته، هغې ځایونه خالي پاتې شوي دي، نو هغه هم لازمه ده چې یو څوک یې ډک دي فلحال دپاره. خو دا هم بیا په تدریج سره کېږي. بله لاره نشته. مسلکي کسان، متخصصین چې خپلو ځایونو ته معرفي نه شي او په خپلو کارونو ته ادامه ورنه کړي، نو حکومت پرمختګ نه شي کولی، او دا اساسي حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو میلمنو، ښاغلي محمد قاسم نظام او ښاغلي هیواد ځازینه په مننه. د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تربیه خیلی چاره، الله ممل شد.